ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ وي. د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چې نن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یوه مهمه موضوع ده، همدې مسلې ته تم کیږو. په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې واورئ.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده
یار. یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زړه ښه کې چې په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکړي، نو بیا د هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه، او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزی چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنې اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان. په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. چې په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په لوګه را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بهمان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخري صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکل چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تیرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې. یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو، د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واسلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته. چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څو غوري نور توایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لار په درد نخوري. هماغه خپل وطن خده منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر اتک سره نور هم خراب شوی، خو همال ته په خپل وطن کې دی وی. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډیره خده لدې چې د قاچاق بر لاس ته ولويږي، پیسې وخړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شوی یم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمی ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سری. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې پلاس پلاس کېده، شاید تاسې هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې چې له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښکي چې وطن کې پاتې شي؟
مننه سحر صاحب. حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته،
په شونځیو کې په علمی مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټول له منځه تللی دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې سي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عواملو ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغېز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالي یې ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، سې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لوېرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکی نه ویني، نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار له غم مري ځینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادی دا مانا سی دی یو ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته صحیح ده، اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسایل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغسې په تاریخ کې له مسایلو له ستونزو نه عبور کړی ده، تیر شوي دي، او بیا بالاخره تمدونه او پرمختګ ته لاره پرانیستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و، نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته. دا زه انسان چې در سره مخامخ غږېږم، زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې شوی و، چې د افغانستان په مکاتبو کې نه پوهېږم مخدره توکي استفاده کېدل، د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و چې دا ښه نه دي ویلې، زه نیول شوی یم، زه ټارچر شوی یم، زه بندي شوی یم، زه اذیت شوی یم. دا زه خپل ژوندی مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني؟ ځوان به څه هلته دغسي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډېره کړي. خو که تاسو وګورئ، ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چې حتی مرګ پکې شته ده، هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې د عدل وږې کچه له منځه را ولاړ سي، حد اقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغسې مرګونو لارو باندې راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان ورته هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم، چې باور کوي د اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي، موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو؟ لکه تاسو چې وویل، هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي، او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې په دې باندې خبرو کدای و ډیره غټه بدبختی ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشیپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې شک نشته هیواد صاحب، په دې کې شک نشته. دا اوس هم په تماس کې هم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسترۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان را ورسېدل، راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسترۍ لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په یو عادي شکل سي یو څوک کولای سي په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشیپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو علت هم کېدای شي دا چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په هغو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا همداسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضیانی ور پیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټ سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کړو. سهر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا واورو، په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوای شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو لا اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه چې ته لرې هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغسې ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بالاخره بیا د ټولنې د اوږو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی او بارګرزي نو دا د لبد نه خو به تر حالت بیا ظلم مخه کوي.
حلیمی صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان که کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او که نه کېږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعدی په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولی سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولی سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم. من حیث د یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګونې لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدې ورځې د هغه ځوانان ویني. ته باور وکړه هیواد صاحب، د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلی دي چې هغوی دلته په میاشت په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسي وتی، یا د پښې خوږېږي یا د ملا خوږېږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولی سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولی سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده. ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنه کړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټوله خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي. په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا د هغه ټوله ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولی سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوښه تر شامه، که نه سي کولی نو بیا دوی کولی سي خپل همت وکړي په وطن کې د یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Thank you. Thank you. آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د بیلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه به ومنې. اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسې میلمه سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد پاتې شوی، وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمني کې اوسي او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمني کې په څه بوخت دی.
جرمني کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انځور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ماغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یو وخت چې انځور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه یې چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انځور صاحب لادل ته، و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې مونږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوه، نو مونږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل، یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انځور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحی، اجمل روحی، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي، هغوی مونږ سره ډېر کومک کاوه، مونږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، مونږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې مونږ چاپول د هغې نه څو چند د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه. نو مونږ که وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنانم پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزي ستاین غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړې چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع شو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړ د استقلال ورځ به ستاسې په یاد یې، اګر چې ما زه خپله نه ومه په سفر کې ومه، یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي. یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار وویل چې موږ که د یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکړو او دا ماته کښتۍ چې دغه ده رانه لږه سره خرابه شوې ده، دا بیرته راده وکړو. ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی ښه کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی هغې کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کړه او نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته دا انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړه او تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ دګر چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نه شول، دا خو یو اړخ ده. بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکړي، کومک وکړي، انا درکړي چې تاسې کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په حق لگ ډیر ضعیفه شوې ده، ډیر ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش یې د زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې، د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کېږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسې باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زمونږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه ومه، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته ووایاست چې
په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمونږ تقاعد خو همداسې شو چې زمونږ 15-16 کاله کار هلته په افغانستان کې وکړو، هغه دلته په هیڅ کې حسابوي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمونږ اوله انټرویو رالله، ډېره شریفه قاضي وه، هغې مونږ ډېر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د څارنوالۍ شعبې مونږ سره بیا دعوه وکړله، او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکول کېده چې ستاسو کیس به بیرته هغوی واخلي او تاسو به قبول کړي. په همدې باندې په مونږ باندې 8 کاله تقریبا داسې تیر کړل چې مونږ د شپږ فامیله کورنۍ سره په یوه کوټه کې تقریبا 3.5 کاله اوسېدلو. نو زر قبول نه شولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره وه، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما 6.5 کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ، د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا 3 میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې، هغه هم زما سره خوشاله و. نو ما بیا د وطلبانه 6.5 کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړئ، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو هماغه سم وکړل. بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، او په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې 3 کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا 3 کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و، خو ښه شو تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي، او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشې او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه، او هلته لاړم 4-5 کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېری کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت در کې او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالي ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولوستو، صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې مونږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسټري لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخ شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود د شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار مونږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې مونږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت معین و، د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو. هلته راووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک وومه او په دوه نوي ووم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه دوه نوي کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ.
که کوم خاطره مو په یاد وی دی روسیه دی وخت دی پهنتون دی وخت یا دی مهاجرت دی وخت نو زموږ لاوریدونکو سره شریک کړئ.
هو نو د روسیه د وخت د معاصله ژوند خو ټول خاطرات دی. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجه وه، یعنې د هغې د افغاني هره د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زمونږ په غاړه. او بیا چې زمونږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زمونږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زمونږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او فوازې د چې اول وخت کې چې هغې راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح او لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لاروستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا پخپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی دا شاید د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد دخوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنې دغه دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه، دا وطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغللم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ما ته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کوم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي خو زه چې کله ما دو درې خاطرې دي که وخت لري زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول. دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره، د دوی ډیرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفۍ کې برخه واخیسته زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار وو او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپل استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و. او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوسته او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی. خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولم نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویله چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپل چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته تې. ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکارانو. خو سره د هغې چې بېرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دوی رئیس هم نه یم، دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، کور ودان، کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.